معرفی وسایل جدید برای خانه‌های هوشمند، تلاش برای تولید برق از حرارت بدن انسان و سایر گزارش‌ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود استیکی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. اصطلاح سمارت هومز یا خانه های هوشمند را حتما شنیده اید. این اصطلاح به آن در وسایل برقی گفته می شود که هوشمند هستند و مجموعه از آنها می تواند خانه ها را هوشمند سازد. در نمایشگاه ایفای امسال در شهر برلین، شماری از شرکت ها وسایل هوشمندی را برای خانه ها به نمایش گذاشتند که ممکن در آینده نزدیک عمومیت پیدا کند. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا شما تا به حال خواسته اید که تصاویر طرز پختن غذا را در آشپزخانه تماشا کنید ولی نخواسته اید دستان آلوده ایتان صفحه نمایشی تابلت را آلوده کند؟ اگر چنین تجربه داشته باشید، شرکت بوش آلمانی راه حل را برای شما یافته است. سیستم PAI این شرکت با استفاده از پروژکتور مجهز با سنسر حرکی تصاویر را روی میز آشپزخانه نمایش می دهد. سیمون فورسنر متخصص وسایل شرکت بوش می گوید که حتی اگر دستان شما به خمیر هم آلوده باشد، می توانید صفحه نمایش را کنترل کنید.
وقتی شما در آشپزخانه مصروف پخت و پز هستید، استفاده از تابلت کار مناسب نیست، زیرا دستانتان آلوده مرطوب و چسبناک می باشد و شما نمی خواهید با آیپدتان دست بزنید.
همچنان شرکت بوش هواکش را به نام پرفکت ایر اینجا معرفی کرد که با اینترنت وصل می شود و با استفاده از سنسرها نوع غذا را تشخیص کرده و بر اساس آن سرعت پکه را تنظیم می کند.
در نمایشگاه امسال IFA شاید دیدن وسایل برای خانه و آشپزخانه های هوشمند هستیم، زیرا در نهایت شبکه ای که این وسایل را به هم وصل می کند ایجاد شده و تمام این وسایل با هم ارتباط برقرار کرده و ظرفیت یکدیگر را درک می کنند.
شرکت بوش همچنان موتر آزمایشی را معرفی کرد که با آشپزخانه وصل می شود. وقتی موتر در حالت خودرانی است، راننده با فشار دادن یک دکمه می تواند تصویر داخل یخچال را نگاه کند. یعنی شما نیاز ندارید در وقت رفتن به خریداری مواد غذایی مورد نیاز را به یاد داشته باشید. در گوشه دیگری این نمایشگاه، شرکت میله ماشین ظرفشویی را معرفی کرد که با تابلت وصل شده و با استفاده از یک اپلیکیشن می توانید مواد ظرفشویی را آنلاین فرمایش دهید. اما انتقاد بزرگ که درباره وسایل هوشمند خانه وجود دارد این است که وسایل شرکت‌های مختلف با همدیگر وصل نمی‌شوند. به گونه مثال، ماشین ظرفشویی شرکت میلی با موتور آزمایشی و وصل شونده شرکت بوش نمی‌تواند ارتباط برقرار کند.
در حال حاضر به عوض خرید در وسیله از شرکت مختلف، شما باید تمام وسایل هوشمند خانه را از یک شرکت بخرید. برای داشتن خانه هوشمند بهتر همین است که تمام آن ساخت یک شرکت باشد و این کار برای بسیاری از مردم عملی نیست.
شرکت سامسونگ در این نمایشگاه سیستم مرکزی را برای خانه ها به نمایش گذاشته است که تمام وسایل آن با یخچال در ارتباط هستند. این یخچال صفحه بزرگ نمایشی و لمسی دارد و مجهز با بیکسبای یا سیستم هوشمند کمکی سامسونگ است که با صدا فعالیت می کند. چیز تازه که در این سیستم اضافه شده است، زنگ دروازه است که کمره دارد و در صورت آمدن مهمان می توانید عکس وی را در صفحه نمایشی یخچال مشاهده کنید. اما نظر به گفته خانم تیپکن، بهتر همین است که مشتریان قبل از هوشمند ساختن خانه ها چند سال انتظار بکشند.
تا به حال معلوم نیست که کدام شرکت برنده می شود. الکسا سیستم کمکی شرکت آمازون بسیار معروف شده است. شرکت اپل نیز در تلاش است تا وسایل هوشمند برای خانه بسازد. ولی تا هنوز محصولات زیادی از آن دیده نمی شود. بنابراین برای مشتریان بهتر همین است که انتظار بکشند و مشاهده کنند که کی برنده می شود. شما نباید چیزی را بخرید که 2 سال بعد از فعالیت باز ماند و شما نتوانید هیچ کاری را با آن انجام دهید.
آیفون نمایشگاه تکنولوژی است که سالانه برگزار می شود و امسال در حدود 1800 نمایش دهنده به شمول شرکت های بزرگ مانند سامسونگ، واوی و سونی در آن حضور داشتند.
په سرپټي ماحول کې د نړۍ لومړنۍ عمودي کارونده د جنوبي کوریا په یو تونل کې جوړه شوه. دا کارونده چې په پرمختللې ټکنالوژي جوړه شوې ښایي د کښت خوندیتوب لپاره د یوې خیمې نه په توګه وکارول شي، ځکه ډیر وختونه د سړې او تودې هوا له امله کښتونه زیانمن کیږي. په دې اړه دا رپورټ ګورئ.
د روخانه اسمان رنګ دیوالونو تر شا د لوی لارې په اوتنل کې په سرپټي ماحول کې یو لوی زراعتي فارم واقع دی. میوه او سابه د فارم دننه په عمودي قشرونو کې کرل شوی چې هیڅ خاوره نه ده پکې موجوده، او د لمر د نور پر ځای د ګلابي رنګه ال ای ډي څراغونو لرنا پکې ګټه اخیستل کیږي. د جنوبي کوریا دغه سرپټي عمودي کرونده په نړۍ کې لومړنی فارم دی چې په اوتنل کې جوړ شوی. د دغه کروندې مساحت 2300 متر مربع دی او نه یوازې د جنوبي کوریا بلکې د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی سرپټی فارم دی. په عمودي شکل جوړښتونو کې په سرپټو ماحولونو کې د فارمونو جوړولو ته د راتلونکي لپاره د ویښې نمونې په توګه کتل کیږي، ځکه د هوا د حالاتو په خرابېدو، د زراعتي ځمکو په کمېدلو او په یو شمېر هیوادونو کې د بزګرو او کارګرو کمښت دغه چاره له خنډ سره مخامخ کړې ده.
زموږ شرکت په کامیابی سره د نړۍ په سطحه په یو تونل کې د بوټو تر ټولو لوی فارم جوړ کړ، او د تونل د هوا درجه یې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ داسې عیار کړی چې د بوټو ودې ته د کال په هر وخت کې مناسبه وي. د اګست د میاشتې په وروستیو کې زموږ د فارم د حاصلو راټولول شروع شول.
نوموړی وایي په فارم کې شپېته ډوله میوې او سابه کرل کیږي. هغه زیاتوي د تونل د حرارت درجه د سانتي ګراد د لس او دوه ویشت درجو ترمنځ وي، او دوی کولی شي په خپله خوښه ډیر شیان پکې وکړي. د یادونې وړ ده چې په پرمختللې ټکنالوژۍ مجهز یا زیرک فارمونه په دوبۍ او اسرائیلو کې هم شته، چې د موجودیت عمده علت د ډیرو بوټو لپاره د دغو هیوادونو نامناسبه هوا ښودل شوې. په جنوبي کوریا کې دغه فارم د جوړېدو اساسي علت د ښاري سیمو پراختیا او د زراعت په سکتور کې د کارګرو کمښت دی.
د بزګرو عمر زیاتیږي، ښارونه پراختیا مومي، او دا په دې معنا ده چې د زراعت په برخه کې د کارکوونکو خلکو تعداد کمیږي. په ځیرکو طریقو سره زراعت کول کیدای شي ډیر مؤثر او ګټور زراعت وي، او د زراعتي ځمکو په کمیدو سره تر ټولو ښه بدیل دی.
نوموړی وایي په ځیرکو فارمونو کې کولی شو د لوړ ارزښت لرونکي بوټي چې د هوا د حالاتو په وړاندې حساس دي وکړو. د حکومتي احصایو له مخې په 2018 کال کې د جنوبي کوریا د ټولې خاورې یوازې 14% زراعت ته ځانګړې شوې وه. په تیرو 40 کلونو کې په داسې حال کې چې دغه هیواد عمومي نفوس نږدې 40% زیات شوی، د کلیوالو سیمو نفوس یې له نیمایي زیات کم شوی.
د ټکنالوژۍ هغه وسیلې چې سنسرونه لري او انسانان یې د خپل صحت د مراقبت لپاره اوسلی شي مخ په زیاتېدو دي. ټولې دغه ډول وسیلې بطریو ته اړتیا لري. د تکساس په یو پوهنتون کې څېړونکي هڅه کوي داسې لارې چارې پیدا کړي چې د انسان د بدن له حرارت څخه د دوو سنسرونو لپاره برق تولید کړي. نو تفصیل په ریپورټ کې.
د انسانانو او د برق د څراغونو ترمنځ یو مشترکه وجه موجوده ده.
یو متوسط کس د یو اتیا واټه برق لرونکي ګروپ په اندازه برق تولیدوي.
پروفیسر جیمی گرینلند هڅه کوي چې په خپل لابراتوار کې د انسان له بدن وتونکي حرارت په برق بدل کړي. د غوړ چې د رنگ په څیر د حرارت او برق له هادي موادو څخه د صحي سنسرونو په شان په بدن کې اغوستل کیدونکي وسیلو ته د بدن حرارت په برق وړوي. د اختراع له ورزشکارانو او فوجیانو سره ډیره مرسته وکړي.
که تاسو غواړی په دې پوه شئ چې یو کس سر بدله شوی یا د وجود اوبه کمی شوی دي، او دې ته ورته نور شیان چې په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي، نه غواړی په دغو شیانو د پوهېدو لپاره له داسې وسیلو کار واخلئ چې بتری ولري، ځکه که چیرې ولویږئ نو خوږیږئ، چې دا خپله یو بل مشکل دی. د حل لاره دا ده چې له خپل بدن څخه د بتری په ډول کار واخلو.
کله چې یو کس حرارت تولیدوي، په بهر کې د حرارت درجه معمولا سړوي. د حرارت د درجې همدغه تفاوت کولی شي یو برقي ولتاژ رامنځته کړي. ګرینلند وایي په برق باندې د همدغه حرارت د بدلولو لپاره له یو خاص ټوکر څخه چې په حرارتي برقي ټکنالوژۍ پوښل شوی ګټه اخلي.
زمون د پوښښ سیستم په ټوکر کې موجود ټول فایبر ته پوښښ لاندې راولي، او یوازې کفایت کوي چې ټوکر د حرارت منبع ته نږدې وي یا هم دومره ورڅخه لرې وي چې د حرارت منبع احساس شي.
په هر اندازه چې د بدن حرارت زیات شي، په هماغه اندازه ډیر ولتاژ رامنځته کیږي.
زمونږ هدف د داسې وسیلې جوړول دي چې حداقل 10% مؤثریت ولري، په دې معنی چې چیرې زه 80 واټه برق تولیدوم که وکولی شوم غواړم 8 واټه یې مصرف کړم.
د 10% مؤثریت یا یول د ترلاسه کولو په هدف سره څیړونکي د کاربن له کوچنیو چوبونو پولیمر او د کاربن له کوچنیو ذرو چې ګرافین نومیږي ګټه اخلي، چې د رنګ په شان چاپیدونکي موادو کیفیت نور هم ښه کړي. هغه څه چې ویل یې اسانه او ترسره کول یې سخت دي.
یو ولتاژ حقیقی دی، خو څومره موادو ته ضرورت دی چې دغه یو ولتاژ برق ترلاسه کړو؟ ځکه د امکان تر حده کم برق ته ضرورت لرو. په دې توګه مختلف حرارتي برقی موادو ته د الکترونونو د ورتګ د تر ټولو ښې لارې د جوړولو لپاره مختلف پلومرینو، نانو یا کوچنیو چیبونو او ګرافین ته ضرورت لرو.
اخری هدف د داسې یو تولید رامنځته کول دي چې د پریمانه تولید ظرفیت ولري.
دغه کار کیدونکی دی. پښتنه دانه ده چې وبشي کنه، بلکې پښتنه داده چې څه وخت کیدونکی دی، یو کال وروسته که 15 کال وروسته.
ګرینلند وایي د دې پښتنې ځواب په دې پورې تړلی دی چې د دوی له دې څېړنې سره څومره خلک مالي ملاتړ کوي او پوهان ورسره مرسته کوي.
در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در بریتانیا اول شرکت عرضه خدمات تاکسی هوایی که از مسابقات متعددانه فرمولا 1 الهام گرفته است به کار آغاز میکند. این تجربه پیشه بریتانیایی خدمات تاکسی هوایی یا پرواز کننده را ساخته است. استیفن فیتز پاتریک، بنیانگذار شرکت انرژی اوو که یکی از 6 شرکت بزرگ برق در بریتانیا به شمار می رود، اخیراً اعلام نمود که کارمندان او موتورهای ای ولت پرواز کننده را امتحان کردند و قرار است به زودی خدمات تاکسی پرواز کننده در بریتانیا به کار آغاز نماید. اولین تاکسی بدون سرنشین با 4 چرخ آن توانایی عمل یک نفر را دارد. برای این تاکسی که بیشتر شکل یک درون را دارد، از طرف اداره هوانوردی بریتانیا اجازه گرفته شده است. قرار است موتورهای تاکسی پرواز کننده خدمات کامل را در سال 2020 عرضه نمایند. در خبر جالب دیگر، باز هم از جهان تکنولوژی از ایالات متحده، نوع رباتی که هر چیز را که حتی قبلا ندیده باشد برمی‌دارد ساخته شده است. چند انجینیر تکنولوژی در انستیتوت تکنولوژی ماساچوست در تحقیق تازه‌ای با کمک گزینه هوش مصنوعی نوع ربات جالب را به نام دان ساخته است. این نوع ربات با کمک هوش بصری می‌تواند اشیاء را شناسایی کند و بردارد. نوع تکنولوژی که در این ربات گنجانیده شده است می‌تواند یک شی را عکس بگیرد و آن را شناسایی نموده بعداً آن را بردارد. این نوع ربات ها بر استفاده از ذخایر و جابجا نمودن اشیاء مفید خواهد بود. ربات دان در منزل نیز می تواند در قسمت پاکاری و جابجا کردن اشیاء کمک کند. در خبر دیگر، در مورد تولیدات تازه تکنولوژی شرکت سونی، شرکت ژاپنی سونی اخیراً تلفن‌های جدید اکسپریا XZ3 را در یکی از نمایشگاه‌های بزرگ تکنولوژی در برلین معرفی نمود. بر علاوه تلویزیون‌های هوشمند براویا با تصویر بهتر نیز معرفی شد و تلفن جدید با صفحه 6 اینچ آن نوع تصویر سینمایی را دارد. این تلفن‌ها با گزینه باز شدن صفحه با تماس دست، لیست اپلیکیشن‌های مورد علاقه کاربر در قسمت راست آن که همچون در تلفن‌های سامسونگ وجود دارد، کامера با تصویر بالا و آخذه بهتر و بطری که چارج آن بیشتر طول می‌کشد ساخته شده است. در خبر جالب دیگر، برای علاقمندان گیم ها، شرکت تولید گیم های کالیفرنیایی انویدیا نوع جدید تکنولوژی گرافیک گیم ها را در نمایشگاه کون در آلمان معرفی نمود که بیشتر در آن سایه اشیاء، انعکاس و روشنایی در نظر گرفته شده است. گیم های جدید با گزینه هوش مصنوعی به صورت در مورد انتخاب کاربر یاد میگیرد و نوع گرافیک گیم را جالب میسازد. این نوع گیم ها با سرعت 6 مرتبه بیشتر از نوع گیم های معمولی کار میکنند. این گزینه های جدید در گیم استار وارز امتحان شد که در آن نوع آرت برقی و میدان جنگ با دیزاین خاص در حریزی شده بودند. برای اولین بار شرکت گوگل بعد از ساختن لپتاپ های کروم اکنون لپتاپ گوگل پیکسل ساخته. این لپتاپ با هم امکانات پیشرفته آخذه بالا ساخته شده است. تصاویر تایید نشده از این لپتاپ در صفحات اجتماعی دست به دست شده است و قرار است تولید جدید شرکت گوگل در اول ماه آینده به بازار عرضه گردد. در میان تازه های تکنولوژی که یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو سامان بازی برای کودکان و بزرگان طراحی کرده که بیشتر برای آرامش دماغ از خستگی روز در نظر گرفته شده است. همه چاپ 3D بوده و با حرکات و صدا و چراغ های LED چرخ می کنند که برای شخص احساس آرامش می دهد. یکی از تازه تکنولوژی به نام وایتون نوع جدید قلم است که می تواند لکه های لباس در وقت کم پاک کند. این قلم که به شکل التراسونیک یا نوع لیزر ساخته شده می تواند در ظرف 30 ثانیه لکه های بلوز بدون از اینکه نیاز به شستن باشه پاک کند. گیم پرطرفدار فاینال فانتزی به چندین زبان به زودی به پلی‌استیشن 4 عرضه می شود. در نینتندو سویچ نیز اضافه شده و این گیم با گرافیک و رنگ های جالب به 5 زبان بهتر ساخته شده است. نوع چارجر تلفن های هوشمند به شکل بدون سیم و با استفاده ساده و راحت ساخته شده. بریک پاور که دو قطعه بطری لیتیم دیزاین شده است، وصل شدن و نصب روی تلفن می تواند در وقت کم تلفن را چارج کند. شرکت موتورولا شمال لایت نوع اپلیکیشن جدید برای جلوگیری از استفاده تلفن موقع رانندگی ساخته. با استفاده از این اپلیکیشن افرادی که می خواهند از عزیزانشان موقع رانندگی باخبر باشند، با گزینه‌ای که روی اپلیکیشن وجود دارند می توانند از رانندگی و استفاده تلفن هم باخبر شوند. مایکروسافت در رقابت با گوگل هوم و الکسا گزینه بسیار ساده است که معلومات شخصی را به طور خصوصی حفظ میکند و سوالات شما پاسخ میده و از طریق اپلیکیشن میتونید کورو به سلیقه خود تنظیم کنید. قیمت از او کمتر از $200 است. آی‌بند نوع وسیله است که میتواند نوعیت خواب بهتر بسازد. این پیشانی بند که با نوع تکنولوژی و سنسر خاص ساخته شده میتواند رویه های شما را بهتر بسازد و ساعت های استراحت و آرامش دماغ را بهبود میبخشد. فعالیت مغزی را موقع خواب بررسی میکنه و شخص میتونه که با گزینه های ویژه در اپلیکیشن از او خواب خود را بهتر بسازد. یکی از چنل هایی که ویدیوهای معلوماتی و جالب در مورد تازه های تکنولوژی پست میکنه به نام گجت هیروز که در این چنل شما میتونید از تازه های تکنولوژی باخبر شوید. اسم چنل یادداشت کنید گجت هیروز.
د ټکنالوژي د ودې په وسیله ساتي روبوټونه او ماشينونه له ساختماني چارو نیولې تر میلمه پالنې نظامي چارو او هنر پورې په بیلابیلو برخو کې مهم رول لوبوي. خو کله چې خبره د ډیرو عمر لرونکو کسانو د پالنې شي نو د انسانانو تعامل ته اولویت ورکول کیږي. اوس د داسې روبوټونو د جوړولو هڅې روانې دي چې په دغه برخه کې هم څه مرسته وکړي. نو تاسو ریپورت
اتا تیا کلنه اولگا روبرتسن په دغه کور کې په لزګونو کلونو اوسېدلې ده. دغه کور خوخیږي او نه غواړي چې ورسخه کار وکړي. لږه سره د ورځې د 3 ساعتونو لپاره یو مسلکی نرس هم راسته کوي.
ډیره ښه اشپزی راته کوي، ډاکټر ته مې بیایي او د تورته نور کارونه راته کوي.
خو د نرس په نشتون کې هم یو همکار لري. دغه همکار د رودی په نامه زیرک روبات دی.
خبرې ورسره کولای شي، تاسو پوښتنو ته ځواب درکولای شي.
د رودی روبات د ترڅنګ چې نوموړی له رواني او فزیکي پلوه مصروفه ساتي، له هغې سره عاجلو خدماتو ته د 24 ساعته لاسرسي په درلودلو کې مرسته کوي او د دوا د خوړلو وخت او ډاکټر ته د تللو وخت ورپه یادوي.
د دې روبات په درلودو سره په خپل سیمه کې مشهور شوی یم.
د رودی روبات د INF روباتکس شرکت لخوا جوړ شوی. انتونی نیونز دغه شرکت رئیس دی. نو موري وای دغه روبات د جوړولو فکر هغه وخت ورته پیدا شو چې د او مورې د خپل نیا پالنه کوله.
As I grew older I realized we weren't the only family facing this.
کله چې زما عمر زیات شو نو پښوم چې مونږ یوازینی کورنۍ نه یو چې له دغه ستونزې سره مخامخ یو، بلکې په زرګونو نور خلک او کورنۍ هم ورسره مخامخ دي. په ځینو مواردو کې حتی کورنۍ د خپل مشرانو د ساتنې مصرف هم نشي پوره کولای. په همدې خاطر موږ غوښتل داسې یو روبات ډیزاین کړو چې کارول یې اسانه وي، په خاصه توګه د مشرانو لپاره او ارزانه هم وي.
موږ د دغه روبات د جوړولو په بهیر کې له ډیر عمر لرونکو کسانو سره تماس جاري ساتلی و. هغوی هم خپل نظر را سره شریکاوه او د هغوی له سپارښتنو سره سم مو پکې بدلونونه راوستل.
کلیف ګلایر یو کال مخکې د روبوت د معرفي کولو په یوې غونډه کې له نیونز او د هغه له ټیم سره آشنا شو او د روډي له روبوت سره علاقه پیدا شوه. موږ معمولا له اتیا، نوي او سل کاله عمر لرونکو کسانو سره سروکار لرو. په همدې خاطر دغه ډول ټکنالوژي دوی ته بیخي نوې ده. دغه روبوت په همدې خاطر جوړ شوی. ډیر نرسان د ځان مینځلو، جامو بدلولو او نور ورته کارونه کوي چې د روډي روباټ یې تر اوسه نشي کولای، خو د نرس د نشوالي تشه تر یوه حده ډکولی شي. د روډي روبوت له انساني نرسانو سره سیالي نشي کولای، خو د ډیرو عمر لرونکو کسانو د پالنې په برخه کې له دوی سره مرسته کولای شي.
یک شرکت نوپای تکنولوژی در سیلیکون ولی کالیفرنیا با استفاده از موتورهای خودران می‌خواهد خدمات انتقال مواد خوراکی خریداری شده از طریق آنلاین را به خانه‌های مشتریان آغاز کند. این شرکت اوتو اکس نام دارد و در پهلوی چندین شرکت نوپای دیگر برای ایجاد سهولت در انتقال کالا و مواد خوراکی رقابت می‌کند. شرح بیشتر در این گزارش.
مورین بلاسکویچ می خواهد خدمات تازه انتقال مواد خوراکی را تجربه کند که آنلاین خریداری کرده است. انتقال مواد خوراکی که آنلاین خریداری می شود کدام کار غیر معمول نیست، اما موتوری که امروز این مواد را به خانم بلاسکویچ انتقال می دهد غیر معمول است، زیرا خودران می باشد.
خرید مواد خوراکی از طریق اینترنت و آنلاین و انتقال آن به خانه سهولت بزرگی است. به نظر من استفاده از موتورهای خودران علاقه مردم را نسبت به این خدمات بیشتر خواهد ساخت.
شرکت آتو اکس خدمات انتقال اشیا و مواد خوراکی را که از طریق آنلاین خریداری می شود در شهر سنهوزی کالیفرنیا آغاز کرده است، اما تا هنوز نتوانسته از سیستم خود را طوری بسازد که تمام کار را ربات ها انجام دهند. در هر مرحله انسان ها غذای فرمایش شده را تا دروازه منزل شما انتقال می دهند و حتی یک راننده در داخل موتر نیز وجود دارد. انجینران تا هنوز داخل موتر حضور دارند و اگر موتر با وضعیت خطرناک روبرو شود و یا از درک محیط خود عاجز بماند، راننده اداره آن را به دست می گیرد. شرکت آتو اکس به این عقیده است که رفتن به خرید مواد غذایی یک کار خسته کننده است.
ما دو نوع خدمات عرضه می کنیم. اول شما مواد را آنلاین با قیمت ارزان خریداری می کنید و به طور خودکار به شما انتقال داده می شود. دوم، وقتی موتر به عقب دروازه می آید، شما می توانید از مواد موجود در چوکی عقب موتر انتخاب کرده و آن را بخرید.
شرکت آتو اکس یکی از چندین شرکتی است که می خواهد خدمات انتقال اشیا را با استفاده از موتورهای خود را آغاز کند. کروگر، فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ مواد خوراکی، با همکاری شرکت نورون نیز می‌خواهد انتقال مواد خوراکی را توسط موتورهای خودران در ایالت آریزونا آغاز کند. ویمو یا بخش موتورهای خودران شرکت گوگل نیز پروژه آزمایشی را با فروشگاه زنجیره‌ای والمارت آغاز کرده است.
شما دیگر به قدر کافی راننده ندارید و معاش راننده ها بلند است. فکر میکنم تنها با استفاده از موتورهای خودران میتوانیم اقتصاد بر اساس تقاضا را فعال نگه داریم.
مورین بلاسکویچ فکر میکند این تکنولوژی رشد خواهد کرد، زیرا آتو اکس میخواهد موتورهای این شرکت در پهلوی انتقال به حیث دکانهای متحرک نیز خدمات عرضه کند.
این خدمات مانند آن است که در سابق شیرفروش و نانفروش به عقب دروازه شما می آمدند و حال دکان کوچک خوراک فروشی به عقب دروازه شما می آید و شما برخی از مواد را می خرید بدون آنکه به فروشگاه بروید.
این خدمات با مشتریان فرصت می‌دهد تا راحت باشند و از زحمت رفتن با بازار برای خریداری مواد غذایی رهایی یابند.
د روباتونو په جوړولو کې به ساره پرمختګ شوی او اوس ورڅخه په پرمختللې نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي. یو اسرائیلي شرکت یو ځیرک شخصي روبات جوړ کړی چې له انسان سره د همکار په توګه کار کولی شي او د خبرو په اورېدو فعالیتونه ترسره کوي. په دې اړه تاریخ وګورئ.
د انسانانو او روباتونو ترمنځ رابطه یو څه نوره هم زیاته شوه. په تلابیب کې میش د روبو ټیم په نامه د ټکنالوژي یو اسرائیلی شرکت د ټیمی په نامه د غروبات جوړ کړی. روبات خپل مالک تعقیبولی شي او په غږ باندې کنټرولېږي. همدارنګه د زیرک ټلیفون په اپلیکیشن باندې هم کنټرولېدلی شي.
که دغه تڼۍ کې کاغم ټیمی می بدن او مختګوري او زما د مخ او بدن حرکات تعقیبوي، په دې توګه زه د خپل لاسونو له مداخلې پرته ویډیویي مکالمې کولی شم.
د تیمی پروبات کې له شپږ سنسرونو کار اخیستل شوی چې له حرکت سره مرسته وکړي او په ځینو کې د لویدو مخه ونیسي. خو جوړونکي وایي د دې روبات دا وړتیا چې د خپل اطراف نقشه واخلي او د ځایونو نمونه یې په یاد پاتې کیږي، ورڅخه د ویډیو کانفرنسونو لپاره تر ټولو ښه ټکنالوژي جوړوي.
که زه له کوره د باندې یم او وغواړم چې خپل ماشوم ته د خوب کیسه ولولم، په خپل ټلیفون کې د بابي روم تڼۍ کې کاږم، روبات د بابي کوټې ته ځي او زه ورته د خوب کیسه ولولم.
د تیمی ټکنالوژي له دماغ کې په خپل چلیدونکو موټرو کې کار اخیستل کېده، خو اوس په کور کې د ګټ اخیستنې لپاره تغییر پکې راوستل شوی. بدله شوې بڼه لایدار نومیږي چې په اصل کې د سروې کولو یوه طریقه ده چې له لیزرونو څخه د خپل ماحول د اندازه کولو او دقیقې نقشې د اخیستلو لپاره کار اخلي. جوړونکي وایي دا لومړی ځل دی چې له دغې ټکنالوژۍ د کور او دفتر په ماحولونو کې کار اخیستل شوی.
له موانعو څخه د ځان ساتلو او لارې موندلو په ټکنالوژۍ مجهز روباتونه تر دې مخکې د کوم شرکت لخوا په کور کې د استفادې لپاره نو جوړ شوی. په همدې خاطر دغه روبات په کور او دفتر کې د استفادې لپاره ډیر ګټور دی.
د روبو ټیم په دې وروستیو کې د تیمی روبات د جرمني د برلین په ښار کې د ټکنالوژۍ په یو نندارتون کې وښود. دغه روبات په روان کال د اکتوبر په میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به یې 1.5 امریکایي ډالره وي.
د ټکنالوژۍ دوه فرانسوي شرکتونه یو داسې روبات جوړ کړی چې ویډیو خپروي او د غږ د خپرولو لپاره له ډېرو بلوتوت لرونکو وسیلو سره نښلول کېږي. د کیکر په نامه دغه روبات د برلین ښار د ایفا د ټکنالوژۍ په نندارتون کې وښودل شو. نو تفصیل پرې پوه شو.
د کیکر له روبات سره آشنا شئ. دغه روبات خپل مالک تعقیبوي او د خپل پروجیکټور څخه په ګټه اخیستو ویډیوګان نشول شي. تر اوسه پورې یوازې د خپل کوچنی لا سپیکر لاري صوتي فایلونه غږولی شوای، خو اوس د تیمپو په نامه د یو فرانسوي شرکت د بلوتوت ټکنالوژۍ پر مټ په کور کې له ډېرو بلوتوت لرونکو لا سپیکرونو سره وصل کېدای شي.
دغه روبات یو ځیرک وسیله ده او داسې جوړ شوی چې په کور کې ستاسو له ټولو وسیلو سره وصل شي. موږ د تیمپو بلوتوت سیستم په داسې بڼې جوړ کړی چې په هر ډول ځیرک وسیلو کې نصب شي، لکه ځیرک لاسپیکرونه، ځیرک روباتونه او ځیرک تلویزیونونه. په دې توګه دا روبات لمړنۍ ځیرک وسیله ده چې زموږ بلوتوت پکې نصب شوی او دغه روبات ته د دې وړتیا ورکوي چې د کور په بیلابیلو خونو کې له موجودو لاسپیکرونو سره وصل شي.
دغه روبات چې د ګوګل اسیسټنت او د امازون الکسا د غږ په همکارو وسیلو سنبال دی، په بازار کې خرڅلاو ته وړاندې شوی او باید څه باندې 2000 امریکایي ډالر ده. په دغه روبات کې کارول شوی ټکنالوژي روبات ته او هم تلویزیون ته د دې وړتیا ورکوي چې په بیلابیلو لاسپیکرونو او بلوتوتونو کې مختلف غږونه په عین وخت کې نشر کړي. دا په دې معنی چې یو کس کولی شي عین فلم د مثال په توګه دوه ژبو کې واوري، یوې په بهرنۍ ژبې او بلکسی په انګلیسي ژباړه کې.
د ایفا په نندارتون کې زما په زړه پورې شیان هغه ټکنالوژي دي چې زموږ په اختیار کې موجود دي. ټکنالوژي زموږ د ژوند د اسانه کولو لپاره نورې هم موثرې کوي. دغه روبات موږ ته د دې وړتیا راکوي چې خپل ټول ځیرک لاسپیکرونه ورپورې ونښلو. په دې توګه د اتصال لپاره د نویو وسیلو اخیستلو ته ضرورت نه لرو، یوازې ضرورت لرو چې یو ځیرک لاسپیکر یا دغه روبات واخلو.
د برلین د ټکنالوژۍ په نندارتون کې چې د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ کې جوړ شوی و، 1300 شرکتونه خپل تولیدات پکې وښودل.
دا د دې ونې کاروان چې له خپرونه ټول مطلبونه مو د پام وړ کېږي. مخکې له خپرونه باندې غواړم یا ته نو خپل موږ د خپرونه د لاخوال لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې تلاره. تاسو کولای شئ د نن خپرونه ته ګډون وکړئ. د کاروان ټولې ټي وي خپرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼه، یوټیوب چینل او یم د پاکستان پښتو او دری ویب پاڼه کې وګورئ. هیله ده چې له موږ سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
بج ویو 360 میں ڈیجیٹل مردم شماری پر سندھ کی سیاسی جماعتوں کو اعتراض کیوں؟
تو یہ ٹیبلٹ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈز میں ڈیٹا کلیکٹ کرے گا.
امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان میں بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کی تحقیقات کا آغاز. اور سیالکوٹ میں کرکٹ بیٹس کیسے بنتے ہیں؟
ٹاپ کوالٹی بیٹ یو پروبلی فائنڈ لائک 100 ان اے ایئر.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف. پاکستان میں اتحادی حکومت پی ڈی ایم میں شامل دو جماعتوں کو ملک میں جاری ساتویں مردم شماری کے ڈیجیٹل مرحلے پر الگ الگ تحفظات ہیں اور اتحاد کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال بن رہی ہے کیونکہ کراچی کی آبادی کی گنتی اور نئی حلقہ بندیوں کے معاملے پر ایم کیو ایم اور پی 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 کے درمیان اختلافات ہیں. ایم کیو ایم کہہ چکی ہے کہ اگر کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے کم ظاہر کی گئی تو وہ اس مردم شماری کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی. دوسری طرف پی 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 کا کہنا ہے کہ پہلے ہونے والی مردم شماری کے تحت سندھ اور بلوچستان کی آبادی کے نمبروں اور بین الاقوامی اداروں کی گنتی میں فرق ہے، اس لیے اسے اس طریقے پر بھی تحفظات ہیں. ڈیجیٹل مردم شماری پر تحفظات کے بارے میں وی او اے کی ندا سمیر نے پی 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 کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا تو انہوں نے کہا
اور اچانک جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ ڈیجیٹل سینسس جاری ہے اس میں ہمارا خدشہ ہے، ہمارا ڈر ہے کہ یہ 2018 کا سینسس سے بدتر نہ ہو. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر سندھ نے لکھے اپنے اعتراضات وفاق کو شیئر کیا ہے، ان کو دیکھا جائے، ان کو انکارپوریٹ کیا جائے، اور اگر نیا سینسس کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں. اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کا وہ ناانصافی ہوگا سارے صوبوں کے ساتھ، سارے عوام کے ساتھ ناانصافی.
پاکستان میں ساتویں مردم شماری ملکی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری بھی ہے. سرکاری اداروں کو امید ہے کہ مردم شماری کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھائے جائیں گے. اس بار مردم شماری کے عمل میں ماضی کے مقابلے میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں بتا رہے ہیں مردم شماری کے چیف کمشنر ڈاکٹر نعیم الظفر.
اب تک 6 مردم شماری اور خانہ شماری ہو چکے ہیں پاکستان میں، آخری 2017 میں بھی تھی. تو پچھلی 6 میں کاغذ اور قلم کا استعمال کیا گیا تھا، اس دفعہ اس فارم کی جگہ ٹیبلٹ نے لے لی ہے. سیکیور ٹیبلٹ ہے اور سیکیور نظام ہے پورا ڈیٹا لینے کا. تو ان پرنسپل ڈفرینس نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بہت شفاف، بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گا، وقت کی بہت بچت ہوگی اس میں، اور پھر جو پروگریس ہوگی وہ اسٹیک ہولڈر سے جو ان کا رول ہے اس کے حساب سے شیئر کرنا آسان ہو جائے گا. ریزلٹس کی ٹائملی اویلیبلٹی ہوگی. تو یہ بنیادی فرق ہے. یہ ایک جدت تھی جو چونکہ سارا ڈیجیٹل کر رہے تھے تو یہ بھی سوچا گیا کہ ابھی تک تو ہم عام طور پہ چاہے وہ پیپر پینسل لے کے جائیں یا ٹیبلٹ لے کے جائیں، ہم گھروں میں جاتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ کہ گھر اپنی سہولت سے اور فلیکسیبلٹی سے جب بھی چاہے اپنے آپ کو انیومریٹ کر دے. صوبائی انتظامیہ وہ ہمارے ساتھ 1 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے، بلکہ شاید 1.5 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو ان کو اچھی طرح اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے رول کا بخوبی پتہ ہے ان کو، لوویسٹ لیول تک، لوویسٹ ایڈمنسٹریٹو لیول تک. تو وہ چیزیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی جو ہم نے پرنٹ نیوز یا نیوز اور سوشل میڈیا کی کمیونیکیشن کے ذریعے بھی یہ میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی. تو اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو پچھلی دفعہ تھے اعتراضات وہ نہیں ہوں گے. تو مائیگریشن میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے، وہ مختلف وجوہات جو اس کی ہیں، کہ آپ کسی قدرت آفت کے نتیجے میں آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، تو اس میں سیلاب ظاہر شامل ہے. جن لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے سٹیزن ہوں یا ایلینز ہوں، دونوں صورتوں میں وہ شمار ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ سٹیزن ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ ہم بتا پائیں گے کہ جو ایلینز کی تعداد کتنی ہے اور پاکستان کے اپنے شہری کتنے ہیں. جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کا پوچھا، تو اس پہ پاکستان کی افواج، پولیس، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی طرح کام ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. پورا من ماحول میں انشاءاللہ سینسس ہوگا. پاکستان کے کچھ علاقوں میں کنیکٹیویٹی کی صورتحال پاکستان کے باقی علاقوں سے بہتر نہیں ہے، بلکہ شاید کم ہے، بلکہ بعض شہروں میں بھی کافی گرے ایریاز ہیں، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ٹیبلٹ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈز میں ڈیٹا کلیکٹ کرے گا. آف لائن آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہیں اور جیسی وہ اپروکسیمیٹی میں آئے گا وائی فائی کی تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس کے لیے تو یہ آٹو فیچر ہے کہ انیومریٹر کو کچھ بٹن پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, خود بخود ہو جائے گا جیسے وہ ڈیجیٹل زون میں آئے گا. اور ڈیجیٹل زون سینسر سپورٹ سینٹرز ہیں جو 495 تقریباً 500 ہیں وہ تحصیل لیول پہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں, ان سب میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہے. بعض پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں کنیکٹیویٹی نہیں ہے, وہاں مشکلات زیادہ ہیں, تو نادرا کے دفاتر یا پھر نادرا کے موبائل وین, تو یہ ہمارے پاس دو تین میکینزم ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے. تو آف لائن میں بھی یہ کلیکٹ ہوگا ڈیٹا. جب یہ ڈیزائن کیا گیا سسٹم تو اس کو خصوصی طور پر دیکھا گیا کیونکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ڈیٹا ہے, بہت حساس نوعیت کا ہے, تو اس کو محفوظ ہونا چاہیے, اس کی ایکوزیشن کو, اس کی ٹرانسمیشن کو, اس کی اسٹوریج کو. تو جو ریسپیکٹیو ادارے ہیں ان کی مدد لی گئی ہے, وہ ہمارے ساتھ اس پوری ایکسرسائز میں شامل ہیں ڈیزائن سے لے کے ابھی تک, تو وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرف ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں اور جو بھی میکینزم ہے پورا اس میں سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ بریچ نہیں ہوگی.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
آئی ایس نے اس خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے گورنر اور ان کے دفتر میں دو دیگر افراد ہلاک ہوئے. آئی ایس خراسان طالبان کی کلیدی حریف ہے جس نے اگست 2021 میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے افغانستان میں اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے. یہ گروپ طالبان اور افغانستان کی شیعہ اقلیت کے ارکان کو نشانہ بناتا ہے. مقامی پولیس کے ترجمان محمد آصف وزیری نے بتایا کہ جمعرات کو مزار شریف شہر میں ہونے والے حملے میں گورنر داؤد مزمل سمیت 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے. دوسری طرف امریکی ایوان نمائندگان نے جہاں ریپبلکنز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے, اس ہفتے بائیڈن انتظامیہ کے اگست 2021 میں افغانستان سے انخلا کے فیصلے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. امیگریشن سے متعلق امور کے ماہرین اور انخلا میں مدد دینے والی امریکی فوج کے نمائندوں نے ایوان کو بتایا کہ افراتفری سے بھرپور اور ہنگامہ خیز انخلا کئی دہائیوں کے غلط فیصلوں کا نتیجہ تھا.
افغانستان میں امریکی جنگ کے آخری دن افراتفری اور موت سے عبارت تھے, جب طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی نے امریکی فوج اور محکمہ خارجہ دونوں کو حیران کر دیا تھا.
بائیڈن انتظامیہ کی اپنے فرض سے غفلت کی وجہ سے دنیا نے کابل ایئرپورٹ کے اندر اور باہر اگلے دو ہفتوں تک دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے.
کانگریس کے ریپبلکن نمائندے اگست 2021 کے واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں. ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ بد نظمی سے پر انخلا کی بنیاد پچھلی حکومتوں کے دور میں رکھی گئی تھی.
2021 کے انخلا سے پہلے کے سالوں میں افغان حکومت کو باہر رکھ کر طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا فیصلہ اور کیمپ ڈیوڈ کی دعوت سے طالبان کو بین الاقوامی طور پر جائز حیثیت ملی.
کانگریس یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ ان ہزاروں افغان کے ویزے پر کام میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے جن سے امریکی افواج کی مدد کے بدلے میں تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا. پیٹر لوسیئر ٹیم امریکہ ریلیف کے لیے کام کرتے ہیں. یہ تنظیم انخلا کی کوششوں میں مدد دے چکی ہے.
یہ بائیڈن یا ٹرمپ کی ناکامی کی کہانی نہیں, یہ امریکی ناکامی کی کہانی ہے اور جس کا اثر افغانوں پر ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے.
بالآخر طالبان کو کنٹرول دیے جانے سے کچھ روز قبل تقریباً 122,000 افراد کو افغانستان سے جہازوں کے ذریعے نکالا گیا, لیکن وہ لوگ جو امریکہ پہنچے ان کا امیگریشن سٹیٹس اب بھی غیر یقینی ہے, جبکہ ہزاروں افراد اب بھی افغانستان میں پھنسے ہیں.
مدد کی التجا کرنے والے بچوں کے پیغامات سن کر ہم سب بہت روئے.
امریکی فوج کے ارکان نے بھی شہادت دی کہ کابل ایئرپورٹ پر انگیجمنٹ کے غیر واضح قواعد و ضوابط نے انہیں نہتا کر دیا تھا, اور الزام لگایا کہ یہ حالات 26 اگست کے بم دھماکے کے پیش خیمہ بنے۔ یہ دھماکے افغانستان میں امریکی موجودگی کا سب سے تباہ کن دن تھا۔
میری رائے میں انخلا ایک تباہی تھی اور جواب دہی اور غفلت کا ایک ناقابل معافی فقدان تھا۔ اس دن قتل ہونے والے 11 مرین فوجی، ایک سیلر اور ایک فوجی کی اموات کی کوئی جواب دہی نہیں ہوئی۔
امریکی قانون سازوں کے مطابق خارجہ اور دفاع کے وزراء کو بھی جلد انخلا میں اپنے محکموں کے کردار کے بارے میں گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔
اسما، یو ایس کامرس ڈپارٹمنٹ نے امریکہ کے اندر مزید سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے چپس ایکٹ کے تحت اپنی پہلی اپلیکیشن کا آغاز کیا ہے، لیکن تائیوان کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کا مقامی طور پر چپس بنانے پر زور تائیوان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
تائیوان کی سیمی کنڈکٹر بنانے والی تائیوان سیمی کنڈکٹر کمپنی امریکی ریاست ایریزونا میں اپنی دوسری تنصیب تعمیر کر رہی ہے، لیکن امریکی حکومت نے امریکہ کے اندر سیمی کنڈکٹر کی تحقیق، ترقی اور پیداوار کے لیے مزید دو مقامات کی تعمیر کے لیے نئی درخواستیں مانگی ہیں۔ چپس ایکٹ کے تحت چپس مینوفیکچرنگ پر $39 بلین کی رقم مراعات کے لیے دستیاب ہے۔
بنیادی طور پر یہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ ہم وہ چپس بنائیں اور اس جدت کو فروغ دیں جن کی ہمیں امریکہ میں ضرورت ہے، تاکہ ہمارے پاس دنیا کی قیادت کرنے اور اپنی قومی سلامتی کو برقرار رکھنے کا اخلاقی اور تکنیکی اختیار ہو۔
لیکن تائیوان کے حکام کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی اس قیمت سے تائیوان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تائیوان کے صدر سائی اینگ وین تائیوان میں سیمی کنڈکٹر فیکٹریوں کو سلیکن شیلڈ کہتے ہیں، جو اس خود مختار جزیرے کو ممکنہ چینی حملے سے بچاتی ہیں۔ تائیوان سیمی کنڈکٹر کے بانی موریس چینگ نے اس کی وضاحت 60 منٹس ٹی وی شو میں یوں کی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہماری کمپنی دنیا کو بہت ساری چپس فراہم کرتی ہے، شاید اس وجہ سے کوئی اس پر حملہ کرنے سے باز رہے۔ اگر حملہ کرنے والے کی ترجیح معاشی ترقی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس اقدام سے گریز کرے گا۔
دنیا بھر میں ملک سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کو بڑھانے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ جنوری میں تائیوان سیمی کنڈکٹر نے اعلان کیا کہ وہ جاپان اور یورپ میں پلانٹس لگانے پر غور کر رہی ہے۔ اسی مہینے تائیوان کی حکومت نے سلیکن شیلڈ کو برقرار رکھنے کی کوشش میں چپس ایکٹ کا اپنا قانون پاس کیا۔
یہ نیا قانون دراصل تائیوان کی کوشش ہے کہ وہ ملک سے باہر چپس تیار کرنے میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ مکمل طور پر تائیوان سے باہر نہ جائے اور اس میں اپنی سبقت برقرار رکھے۔
واشنگٹن ڈی سی میں سٹیمسن سینٹر کی اینڈریا وسکی کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ واشنگٹن بھی سلیکن شیلڈ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ فروری میں واشنگٹن نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ایک فورم کا آغاز کیا تاکہ چین کو اپنی جدید میموری چپس تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے سے روکا جائے۔
لب الباب یہ ہے کہ اس کا مقصد چین کا غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار برقرار رکھا جائے، کیونکہ اگر وہ اس ٹیکنالوجی کو مقامی طور پر تیار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو دیگر اثرات کے علاوہ شاید تائیوان کی سلیکن شیلڈ کا خاتمہ ہو جائے۔
شاید واشنگٹن کی حمایت کی سب سے نمایاں علامت تائیوان کے لیے فوجی امداد میں اضافہ ہے۔
گزشتہ سال ہم نے تائیوان کو 13 مختلف سیلز کا اعلان کیا، جو کہ گزشتہ 20 سالوں میں تائیوان کے لیے اس نوعیت کا سب سے بڑا نمبر ہے۔
مارچ کے اوائل میں بائیڈن انتظامیہ نے تائیوان کو $619 ملین کے نئے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی۔ تائیوان پالیسی ایکٹ 2022 ہتھیاروں کی خریداری کے لیے تائیوان کو $10 بلین کے اضافی قرضے بھی فراہم کرتا ہے۔ جیسیکا سٹون کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
ایسے میں جب جنوب مشرقی ترکیے کے کچھ حصوں کو گزشتہ ماہ کے زلزلے کے بعد بحالی کے عمل میں مشکلات کا سامنا ہے، بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 7.8 شدت کے زلزلے میں اتنی زیادہ عمارتیں کیوں منہدم ہوئیں جو نسبتاً جدید تھیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے مطابق کچھ انجینئرز نے اس حوالے سے سرکاری پالیسی پر نکتہ چینی کی ہے۔
زلزلے کو ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی جنوب مشرقی ترکی کے سب سے زیادہ متاثرہ قصبوں اور شہروں میں کانکریٹ اور مڑے ہوئے دھاتی برجوں کے سڑکوں کے کنارے ڈھیر لگے ہیں، لاشیں ابھی تک اندر دبی ہوئی ہیں، لاکھوں ٹن ملبہ آہستہ آہستہ ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اتنی زیادہ تباہی پر سوالات ختم نہیں ہو رہے۔ زندہ بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں سے عمارتیں فوراً ڈھہ گئیں اور ہر منزل اگلی منزل پر گرتی رہی، لیکن کچھ عمارتیں نسبتاً محفوظ کیوں رہیں جبکہ دیگر مندہم ہو گئیں۔ حسن اکسنگر زلزلے کے علاقے کے نزدیک واقع شہر ادانا میں چیمبر آف سول انجینئرز کے چیئرمین ہیں۔
یہ حقیقت کہ جو عمارتیں منہدم ہونے والی عمارتوں کے ساتھ تھیں جنہوں نے زلزلے کی اتنی ہی شدت کا سامنا کیا لیکن منہدم نہیں ہوئیں، یہ بتاتا ہے کہ گر جانے والی عمارتوں کا یا تو ڈیزائن یا اس کا نفاذ یا ان کے کنٹرول کے مختلف مراحل، یہ سب ناقص تھے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے غیر قانونی عمارتیں بنانے والوں کو زوننگ پیس کے نام پر بار بار معافی دی، جس سے بلڈرز کو حفاظت کے انتہائی اہم ضابطوں کو نظر انداز کرنے کی چھٹی مل گئی۔ لاکھوں عمارتوں کی اس طرح منظوری دی گئی۔
1985 کے بعد سے زوننگ پیس منصوبے کے تحت مسلسل معافی دی جا رہی ہے۔ 2018 میں آخری مرتبہ زوننگ پیس کے نام پر ان عمارتوں کو بغیر کسی ضابطے کے تحت لائے ہوئے، بغیر کسی کو ذمہ دار بنائے، مخصوص فیس ادا کر کے بلڈنگ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا۔
زلزلے سے پہلے حکومت مئی کے صدارتی انتخابات سے قبل عمارتوں کی تعمیر میں ایک اور عام معافی دینے پر غور کر رہی تھی۔ اردوان نے 2019 کی انتخابی مہم کے دوران ان ایمنسٹیز پر فخر کا اظہار کیا۔ مہم میں صوبہ ہتھائے کا دورہ بھی شامل تھا جو زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔
ہم نے زوننگ پیس منصوبے کے تحت ہاتھی کے 2,05,000 شہریوں کے مسائل کو حل کیا ہے۔
ترک حکومت نے اس پر رد عمل کے لیے وی او اے کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ترکی کے وزیر انصاف اس بات کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی تعمیراتی ایمنسٹیز دیے جانے کی حمایت کی تھی، اور گزشتہ ماہ صدر اردوان نے اپنے حریفوں پر زلزلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے کا الزام بھی لگایا تھا۔
ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ ریاست اور حکومت ہمارے لوگوں کے ہمراہ ان کھنڈرات میں دفن ہو جائے۔
صدر اردوان نے اعلان کیا ہے کہ صدارتی انتخابات مئی میں ہوں گے، ایسے میں جب موجودہ صدر تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے خواہاں ہیں، زلزلے پر حکومت کا رد عمل اور اس کے باعث 45,000 سے زیادہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع انتخابات میں ایک اہم مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ سباشا خان، وی او اے نیوز۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبرانجھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار ہونے والے کرکٹ بیٹس دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان بیٹس کو نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی کھلاڑی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ بیٹ کیسے بنتا ہے اور ایک بیٹ کی زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہوتی ہے؟ نوید نسیم کی رپورٹ دیکھیے۔
بیسٹ بیٹ انگلش ولو سے بنتے ہیں،
جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں دے آر ہیویلی پیڈ۔
پرائس رینج اس کی جو ہے نا 4,000 سے لے کے 1,20,000 تک ہے۔
سب سے پہلے تو ہم انگلش ولو جو کہ انگلینڈ سے امپورٹ کرتے ہیں، ایک کلیپ کی شکل میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم اس پہ ہینڈل جو کہ فکس کرتے ہیں، وہ ہینڈل ہمارا سنگاپور سے امپورٹ ہوتا ہے جو کہ کین کا بنا ہوا ہے۔ جب ہم ہینڈل اور کلیپ اکٹھا کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کو فکس کرتے ہیں. فکس کرنے کے بعد ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ کیور کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا اس کا پروسیس ہے وہ یہ پروسیس ہے کہ ہم لوگ اس کو اگلے دن مشین پہ کٹ کرتے ہیں, اس کو تھوڑی سی شیپ اپ کرتے ہیں. اس کو جو بیٹ کا ایکسٹینڈڈ سائز ہے 33.5, ہم اس کے اندر اس کو کاٹتے ہیں.
جو بگنرز رینج ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا جو گرینز ہیں نا بیٹ کے وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں, وہ ولو تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے, تو وہ مینلی میجرلی پریکٹس بیٹس کی طرح یوز کیے جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں مہنگی رینجز پہ وہ تھوڑی ولو سافٹ ہو جاتی ہے, اور وہ ولو آلریڈی جو ہے نا وہ ملتی بھی کم ہے. ٹھیک ہے, جو آپ ٹاپ کوالٹی وڈ ہے وہ کہنے کی اسکیئرس ہے, بہت کم ملتی ہے.
اس کے ڈفرینٹ ویٹس ہیں جو کہ ویٹ اسٹارٹ جو ویٹ ڈسٹریبیوشن ہے اس کی تقریباً آپ لگا لیں 2.7 سے لے کے 2.13-14 پاؤنڈ میں اس حساب سے ہے. تو گرامس میں آپ بات کریں تو 1110 سے لے کے تقریباً آپ لگا لیں 1250 گرام تک اس کا ویٹ جاتا ہے.
پرائس رینج اس کی جو ہے نا 4000 سے لے کے 1,20,000 تک ہے. ٹاپ کوالٹی پیکس یو پروبلی فائنڈ لائک 100 ان اے ایئر, مطلب کہ میکسیمم ٹاپ ہے. تو ان کی پرائز جو ان کی ریئرٹی آف وڈ ہے نا اس پہ ڈیٹرمن کی جاتی ہے, پلس دا کوالٹی آف وڈ پہ.
سب سے پہلے انگلش ولو انگلینڈ سے ہی امپورٹ کی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ویدر کنڈیشنز یو کے میں ہیں وہ پورے ورلڈ میں کہیں پہ نہیں ہے. اس کی ایک نیچرل سٹروک ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ پریس کی جاتی ہے تو پریس میں لکڑی کریک نہیں آتے, جبکہ آپ ڈفرینٹ کنٹریز یا اگر کسی اور یا پاکستان کی اگر یا کشمیر ولو کی بات کریں تو اس میں کریکس آ جاتے ہیں, اس میں اتنی جان نہیں ہے.
پاکستان سے ولو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاپولر. ٹھیک ہے, وہ پشاور سے آتی ہے, راولا کوٹ سے آتی ہے, اور اس سے ہم جو ٹینس بیٹ جس سے ہم ٹیپ بال کھیلتے ہیں وہ بنتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ لائٹ ویٹ اور سافٹ بال بیٹس جو ہے نا اس سے کھیلا جائے.
کمپٹیشن کس طرح آتا ہے کہ برانڈ امیج کس طرح اگلے بندے نے کون ریپرزینٹ کر رہا ہے کس برانڈ کو. تو اگر آپ کے پاس کوئی اچھا فورن پلیئر اس برانڈ کو انڈورس کر رہا ہے تو آبویسلی لوگ جو ہے اس کی طرف زیادہ جائیں گے. کوئی بھی پلیئر جو انٹرنیشنل کھیلتا ہے وہ فری آف کاسٹ نہیں کھیلتا. اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ کس کرائیٹیریا کا پلیئر ہے اور کس لیول پہ کھیل رہا ہے. اور جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں دے آر ہیویلی پیڈ بائی اسپانسر, جو کہ ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں, اور اپارٹ فرام دیٹ ہم ان کو بیٹس بھی بنا کے فری آف کاسٹ دیتے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voa urdu. اب تک لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو دیجیے اجازت, لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ فروری کے آواز آخر میں جب ریاست کیلیفورنیا میں غیر معمولی موسم کی لہر آئی تو کئی علاقوں میں شدید برف کے باعث کئی روز تک زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی. جنوبی کیلیفورنیا کے پہاڑی علاقوں میں 10 فٹ تک برف پڑی, جس سے بیشتر مکانات برف میں دب گئے. کئی روز کے بعد اب لوگ گھروں کی چھتوں اور گاڑیوں کو نکالنے کے لیے برف ہٹانے میں مصروف ہیں. مقامی افراد کھانے پینے کی اشیاء وصول کرنے کے لیے خوراک کی تقسیم کے مرکز پر دیکھے جا سکتے ہیں, جبکہ برف پگھلنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوگی.